anyway.
څوار لسو ملکی کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلی چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلی چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتې دي. د وژل شوو طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربان پکلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قلم منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې استئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او پر راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې اونیز بحث کې به راسره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی. لدوی نه به پوښتنې ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. آن دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلک خپل مینو بي ځای کې ګیدا ته د دې لامل سوي دي ترڅو داسې یو حالت راسي. په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره به بحث وکړو. تاسو دوه ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنی لاسوهنی په دې کې مداخله جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغه سی یو حالت اور سوال چې په د ولست چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو، هغه باور د ولست د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ ارخ داده چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپل پورې د نن د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغه بدبختۍ نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي، 15% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي، کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولي دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو، نو موږ شونی ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګرېوان شو.
مننه لال صاحب، نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو. آغا صاحب، البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخت چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او لال صاحب او نور تشاوریدونکو ته وایم، زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي، لکه ایرات واخلو، کندهار واخلو، او جلال آباد واخلو، کابل واخلو، مزار واخلو، مثلا د جنوبي واخلو، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شی دی، د دې عامل په باب باندې ځدونې وایم چې دلته یو ضمني عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري، او ضمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دی د دغو جنګو، هغه زه خپله د خارجانو سبولم، لکه لال صاحب چې اجاره ورته وکړه چې دا باید خارجي م لري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په 10 ورځو کې به موږ بینالافغاني مذاکرات ته رسېږو، بنجان به خلاص شي، خو هغه په 6 میاشتو کې راغله، ځکه چې د بنجان خلاصون اول د دې دپاره جوړ شوي وو چې بنجان یو ذریعه وګرځېږي د اعتماد دپاره، یا د اعتماد سازي سبب وګرځېږي. په ځای د دې چې اعتماد سازي په بنجان خلاصون باندې راشي، هغه بې اعتمادي راغله، ځکه چې په دغه 6 میاشتو کې ډېر خلک په افغانستان کې تل شول، مثلا د طالب په طرف کې، د حکومت په طرف کې، او د ملت په طرف کې، نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل توافقنامې تر شا نه وه درېدله، که اوس چې اوس په دې بعض شیانو باندې اختلاف دي، په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دي په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله، بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېره لویه ګټه ده چې دوی به په خپل ملک کې وایي چې موږ افغانستان کې جنګ جوړ کړی وو او د سولې امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبره چې د هغه هم د منځه ځي نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خلجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیری خارجان او طالبان بیرته په خپله خبره باندې د ثور د فره غور ونه کې او په دې سره کښېننی چې دا جنګ ولې وسو دا نقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کې چې ملت دا ښکاره نه کې زه پرې کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي بل خبره دا دوی کوم چې دغه کلی د جنګ چلی چې اوس په خارجان باغاړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس په خیر واقع شي لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان او افغانان نه سره جوړېږي په مابین کې مشکوله چې د دې خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دوی نو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته نو موږ د دې په مابین کې
بله
آقا صاحب که تاسو راته وایي ملت ته ورکول شي ملت ته چې کلی ورکول شي ملت په دې کې از دغه سي ملت کولای شي چې دا تضمین وکړي ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي ملت کولای شي چې ملامت ته په ملامت توای سلامت په سلامت وای ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامت چا سره وای
خو طالبانو تر دې مخ کې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو امریکا سره توافق وکاو د دوی مسله حل سو او خو واز د افغانانو موضوع ده ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخ کې باید د باور فضا رامنځته شي په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې دا فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځنی ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاست او پوځیان خو هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسی او یا هم څونه وسی
او ما دې ته اشاره وکړه او بیا هم وایم یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبل چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د لکه د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد فاجر راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هرڅه په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راغلي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد فاجر اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله خو عمل کار یې ونهخستی د دوی نقل د دوی د طرفه وشو مثلا مسؤلیت یې ادا نه کړي لکه د بنجانو په خلاصونو کې عاقبت موږ ته شوې لیدله چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستل چې دا بنجان به اشغال شي خو په هغه لسو ورځو کې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کې بیا راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي په کښې راغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکراتو کښې یو شروع کړه دوی به د دې خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا زه ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبره د بنجان د توافقنامې په اساس باندې خلاص شوله هغه مبنا توافقنامه وه دا اوس چې په قطر کښې خبرې شروع شوې د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو دا خارجیان به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږدي ملت ته دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلې د ملت خلکو
مننه اغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې اغا صاحب وایي نړیوال ټولنې یا ځنګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي، اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپلو هڅو نه شاتګ نه کوي، د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي. موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه، خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي؟ آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې را وغورځو نو زه به یې راغورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي، بهرنی خو ټوپک راکوي، بهرنی خو بمونه راکوي، بهرنی خو اسلحې راکوي، بهرنیان خو جازونه راکوي، خو افغان خو زه پخپله وژنم کنه؟ د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان پخپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلي شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی، خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو. د پنن سیوان سوله وګوره، د بن په پرېکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي. تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي، تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده په هغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل؟ آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې دی هر یو. دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار کړو، د دوی په غاړه کې ورواچولو، د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه هغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چنی دوی وهي. موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي، چې حال دا دی چې هغه صاحب په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله دوست کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره بېچونو چنانه جوړې وکړي، خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنی وهي جوړه نه کوي. اخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچه، د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده. من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د اغا صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي. متاسفانه چې اړیکه یې پرېس وه، را به پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي. دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خو دا خیال پلاو دی، او بل هدف دا دی چې هغه درویشت نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومي موخې لري په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي، هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې مخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو موږ ته په کار دي، افغانانو ته په کار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه و منفي څه و، مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټي چې دي شخصي ګټي چې دي هغې په جنگ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي، د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو، موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري، هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونشي او پرته له قید و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای سي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی سي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای سي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات ته اوس مر رسېدلي چې حوصله نه لرو چې خبره په ضمني وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زندوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی سالس بالخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده، د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل بې ناقش وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو د هغه مفادات یعنی یو مفاد دا دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي، نو هغه خپل یا انتقام جوی دی دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی بل چې زموږ خپل نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا دو څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي، شهیدان شوی دي، د روسانو د وخت چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کې دي، هغه په ډېر مشکلاتو باندې دي، حال پر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت شته ملت چی دی اغا زمانت کولی چی دو دلو ترمند لکه وسنی حالات چی مرسته چی وینو جنگ دی اغا جنگ پا ملت بانجا عرامی جی ملت کولی چی چی طرف توایی چی دا اغا جنگ چی پا یه ملک جریان لری دا سولی دا پار زیان دی او ملت کولی چی چی دا یو طرف دا بل طرف سر پا اعتماد کراولی مثلا دا تزمین کولی چی اعتماد سازی کولی چی نو دا از ما پکر بانجا یگانا د دې ملک موضوع خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت او د هغه رنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي دواړه طرفونه په دې باندې قانی کړي چې راځي په دې معیار باندې به سرزو نو څه چې ویني دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي هغه مشکل چې دی هغه ته به درېمګړي نه کیږي درېمګړ ته ضرورت وي د هغه رنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي دلته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع دی یا د پارسي موضوع دی یا د افغانانو اصطلاح ده په آیات کې راغلي دي په اصلي خو بینهما اغه بینه هما چې باندې ته صلح وکي امر سوي دي دریم ګړي ته سوي دي ته صلح سره وکي په مابې کې د دوو ډلو ترمنځ نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخې په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم ګړي ته درسته نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو 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 بیت جنگ را پیدا کیږي نه یا صلح دوامي غواړو هغه یګانه په ملت باندې کیږي ملت هم تضمین کولای شي هم اعتماد راوستلای شي هم ماسته کولای شي
مننه او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت وانډ ورکړ سوی
دلته محمد اول چې کما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم کې کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولادت چې د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولادت چې تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهیږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي او دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته باور نشته او اول حکومت ته ملت دغه نور کی نو د دې په دې بیرې کې دا ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا به د بل شي رغو کی نو خدای زما حکومتیت ته لاس دی او نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر وسه پورې تخپل وځي
مننه غصب
دغه ورکی او واک ورکی اما دې چې ملت شرکت نه زه فکر نه کوم چې دا صلح جره
مننه لال صاحب ګلاندو کی راتو وای زکه چې د خبرونه وخت کم دی ک چیرې دا جنگ پاتو نه رسیږي تو تری خو له پاتو نه رسیږي څه به واقع شي
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار ونخلی دی او بل د منل نه کار ونخلی دی خپل شخصي ګټو نه تیر نشي په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کول چې موږ ملت تغییر کړی دی موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو امغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز چې تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وخدل شو لو طالبان دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبران وي چې وي او موږ به بیا د تغه نه نه فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي سولې راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کی او بلې خوانه کول سونه د غاصب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه غږونه کی او ملامت ته ملامت ونه وي سلامت ته سلامت ونه وي همدغه سی به اره ورځ بری همدغه سی به اره کور کیږي همدغه سی به هر نه خوانه سره دی
مننه لال صاحب ډیره زیاته مننه غاصب له تاسو نه لال صاحب داسې تر اوسه سره خبرونه کوي او باس مو وکاو
تاسو نه هم مننه مهرباني
قدمونه اردوونکو په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بل اخره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پاتې ورسېږي دواړه لوري د جګړې دواړه خېلې غاړې دې په دې سلاسي چې څنګه کې دایسي د اوسنۍ د سولې خبرې چې فلسوي دي د یو مشخص میکانیزم لمخې دا پرمختګ پیدا کوي او بل اخره په افغانستان کې سولې وسی
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio